د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې مشرانو جرګې د سمنګان د والي هغه اعلان غندلی چې وایي ولسمشر دی نشي لرې کولی. د افغانستان او زیمبابوې د ملي ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې په اړه به جزئیات درکړو، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پاکستان د کرکټ وتلي ستوري او سیاستوال عمران خان د دریم ځل لپاره واده وکړ. ده دا واده له هغې ښځې سره کړی چې د ورڅخه د خپل سیاسي او شخصي ژوند د ښه کېدو لپاره مشوره اخیسته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او دا نیم ساعته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسي. د افغانستان دفاع وزارت د تروریستي ډلو د فعالیت او پناځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی رسیس پرونی خبري رد کړې. له مسکرات او مخدر موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د کابل کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نورو هیوادونو ته د مخدر موادو قاچاق زیات شوی، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام د نړیوالو تر کنټرول لاندې نه کړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان دفاع وزارت د تروریستي ډلو د فعالیت او پناځایونو په اړه د پاکستان د پوز د لوی درستیز پرونی خبري رد کړې. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا پرون د جرمني په مونیخ ښار کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې هیواد یې القاعده، تحریک طالبان، پاکستان او داسې نورې غیر قانوني ډلې ماتې کړي دي. باجوا وویل زه په ویاړ ویلی سم چې د پاکستان پر خاوره د تنظیم سو وسلوالو هیڅ مرکز فعالیت نه لري، خو د ادعا وکړه چې تروریستي ډلې په افغانستان کې پناځایونه لري او له افغانستانه د پاکستان پر خاوره حملې کوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن د هغه دا وینا رد کړه او ویل چې پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې داسې خبرې کوي.
اساسي خبره ده چې پاکستان د فشار لاندې په دې باندې خبرې کوي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نوی تروریستي مرکز نشته، د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي.
د امریکا جمهور رئیس په اگست کې د افغانستان او سیمې لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان ته خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې د تروریستانو په پناځایونه چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو او ملکي وګړو حمله کوي بند نه کړي، له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. له مسکراتو او مخدر موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د کابل ښار د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه نورو بهرنیو هیوادونو ته د مخدر موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی دی. دوی ځانګړي ارقام نه دي ورکړي. د دې مرکز مسؤلینو د دوشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي چې څلور شبکې نیولې چې بهرنیو هیوادونو ته د مخدر موادو د قاچاق لپاره یې وګړي استخدامول. د دې ادارې په وینا د حامد کرزي په هوایي ډګر پورې د مخدر موادو د قاچاق تړلې 130 دوسیې تر اوسه څېړل شوې دي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نهو کسانو جسدونه وموندل سو چې تیر کال د داعش وسلوالو تښتولي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند خبري رسنیو ته وویل چې په تښتول سوو کسانو کې درې قومي مشران وو. دا جسدونه ټول په یو ډلهییز قبر کې اچول سوي وو او په اچین ولسوالۍ کې موندل سوي دي. د سیمې یو شمېر قومي مشرانو تایید کړی او رسنیو ته ویلي چې د مړو د جنازې مراسم نن ترسره کیږي. د کوټ د ولسوال په وینا په پیښه کې داعش لاس لري، خو داعش د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې ترمنځ د 500 اوورونو یو ورځنۍ نړیواله مسابقه یا ODI په شارجه کې اوس هم روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرته له دې چې د نن ورځې د سیالۍ پایله په نظر کې ونیول سي له زیمبابوې سره د ODI د رواني لړۍ ګټونکې ده. افغانستان د لړۍ درې مسابقې ګټلې او زیمبابوې یوازې یوه لوبه د ځان په ګټه ختمه کړې ده. دغه نننۍ مسابقه په شارجه کې روانه ده. تاسې باید په خبرونو کې د پایلو خبر سي. د ایران د بارونی چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام تر نړیوال کنټرول لاندې نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که ایران په زغرده د بلستیک میزایلو له جوړولو لاس وانخلي له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وځي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وسوه چې پر اساس یې باید ایران د نړیوالو بندیزونو د نرمېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام بند کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن رسنیو ته ویلي چې دوی داسې دلیل نه لري چې خپل پروګرام بند کړي. په ایران کې د پلټنې او ژغورنې ډلې نن د هغې مسافر وړونکي الوتکې د سقوط ځای ته ولاړې چې پرون اصفهان ته نږدې د دنا په غره کې راغورځېدلې وه. چارواکو وویل چې په الوتکه کې ټول 15 سپاره کسان وژل سوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون نن د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د پلټنې په عملیاتو کې 100 رضاکاران او هلیکوپټر هم شامل وو. د ایران د اسمان هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه پرون د تهران نه مهرآباد هوایي ډګر والوته او د یاسوچ په نوم د غرنۍ سیمې پلور د پرواز په وخت کې سقوط وکړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي حکومت یې پر یو شمېر روسي وګړو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د امریکا دواړه ګوندونه پر حکومت انتقاد کوي چې د هغه قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې پر روسیه یې محدودیتونه زیات کړي دي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، تر سره اوسئ وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې لرو. و باورئ چې مشرانو جرګې د سمنګان د لرې کړل شوي والي هغه څرګندونې غندلې دي چې وایي ولسمشر غني د ده د لرې کولو صلاحیت نه لري. د حکومت پر وړاندې د سیمه ییزو چارواکو د نه اطاعت مسله مو په یوه تحلیلي مرکه کې څېړلې.
د نظام په ضد باندې بغاوت دی، د نظام په ضد باندې درېدل دي، د نظام په ضد باندې خلکو راپارول دي، قومي او سیمه ییزو مسایلو ته لاسوهل دي.
له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې بهر ته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د مخدرو موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د تروریستانو د مرکزونو په اړه د پاکستان د پاوځ د مشر څرګندونې ردوي.
په افغانستان کې هیڅ نوی تروریستي مرکز نشته، د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي. د کوټې شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبې په اړه چې تر اوسه پورې د افغانستان اووه لوبغاړي اوټ شوي او په 48 اوورونو کې 212 منډې جوړې کړې دي. جزئیات هم درکو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پاکستان د کرکټ ستوری او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان د دریم ځل لپاره واده وکړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي چې افغان حکومت باید د هغو دولتي مسؤلینو پر ضد چې د مرکزي حکومت پریکړې نه مني د قانون سره سم جدي ګامونه واخلي. د جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي همداراز دغه خلک باغیانو بلل او ویل چې د دوی او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ توپیر نشته. په دې اړه تفصیل له کابله د اکرام الله اکرام پر راپور کې واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي له دولتي څوکیونه د هغه لري کړل شوي مسؤلینو پر ضد چې د مرکزی حکومت پریکړې نه مني د پوځي اقداماتو غوښتونکي دي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت په دې برخه کې جدي چلند ونه کړي نو لري نه ده چې په راتلونکي کې نور دولتي مامورین هم په ورته عمل لاس پورې کړي.
لکه څنګه چې موږ د مخالفینو په مقابل کې دغه سي موقف ګیری لرو، دوی هم د نظام مخالفینو په جمله کې حسابيږي. نو په دغه موضوع کې حکومت ډېر د پوځي اقداماتو نه دوی کار واخلي، دوی په مقابل کې عملیاتو کې تر څو نور دغه څه کسان چې د نظام په دوی کار کوي دا به د نظام لپاره یو غټ ګواښ وي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې په دی وروستۍ وکیل دندو لري کړل شوي یو شمېر والیانو د مرکزی حکومت پریکړه نه ده منلې. ویلي چې د ملي والی حکومت د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی او ولسمشرې د لرې کولو صلاحیت نه لري. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان له مخې د 15 ولایتونو لغمان، لوګر، سمنګان، کندوز او میدان وردګو والیان بدل کړي دي. تر دغه اعلان وروسته د سمنګانو والي عبدالکریم خدام تیر ورځ حماس په یو خبری غونډه کې له دندې د لری کېدل نادلانه پریکړه بللې، ویلي چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د سیاسي هوکړې پر بنسټ ګمارل شوی دی. خدام ټینګار کړی چې د نوموړي ګوند او د ترکمن قوم په خوخه خپل دندې ته دوام ورکوي. جمعیت اسلامي ګوند هم د یوې اعلامې په خپرولو سره د سمنګانو د لری کړل شوي والي له دریز ملاتړ کړی، ویلي دي چې حکومت باید په خپل دې پریکړه بیا کتنه وکړي. له دې وړاندې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور هم چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لخوا استعفا منل شوي، لا هم د بلخ د ولایت په څوکۍ پاتې دی. نور خپل استعفا متفي بللې، ویلي دي چې یوازې د جمعیت اسلامي ګوند پریکړې ته پابند دی او که دا ګوند ورنه وغواړي دنده به پرېږدي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې تر دې مخکې یو شمېر نورو سیمه ییزو حکومتي مامورینو هم د خپلو لرې کېدلو او یا هم تبدیلیو په اړه د مرکزي حکومت پریکړې نه دي منلي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په ولایتونو کې د والیانو د لرې کېدلو او تبدیلیو په اړه به د ولسمشر فرمان هرومرو عملي کیږي. د دغه ادارې ویاندې منیری یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل لومړیتوب دا دی چې دا مسلې د خبرو له لارې حل شي. که څه هم د افغان حکومت چارواکو تازه په دې اړه سندي ویلي او تمه وه چې نن دوشنبه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه رسنیو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو نوموړي وویل چې د اوس لپاره د ورځې د تودو مسایلو په اړه خبرې نه کوي.
و مو اوریدل چې مشرانو جرګې د سمنګان د لرې کړل شوي والي هغه څرګندونې غندلې دي چې وایي ولسمشر غني د ده د لرې کولو صلاحیت نه لري. د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن وایي څوک چې د ولسمشر د فرمان مخالفت کوي د هیواد اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. ښاغلي هوډمن ازادۍ راډیو ته وویل چې د اساسي قانون تر پښو لاندې کول بغاوت دی، نو ځکه ولسمشر یې باید پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. له ښاغلي هوډمن سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په پیل کې د یو شمېر چارواکو خوا د ولسمشر له فرمان څخه د سرغړونې په اړه پوښتنه ترې کړې.
د نظام په ضد باندې بغاوت دی، د نظام په ضد باندې درېدل دي، د نظام په ضد باندې د خلکو راپارول دي، او د افغانستان د قوانینو سره په مخالفت کې قومي او سیمه ییزو مسایلو ته لاس وهل دي، عبدلمن وهل دي، او موضوع ډېر واضح ده. ځکه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان اداره یو مرکزی اداره ده، ټول محلي ادارې د مرکز تابع دي، جمهور رئیس د دولت رئیس دی، د حکومت رئیس دی، او د یو سلو د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې له مخې نه د لوړ پوړو مقاماتو د عزل او نصب صلاحیت لري. کله چې څوک د دغه تصامیمو مخالفت کوي هغه په واقعیت کې د افغانستان د اساسي قانون مخالفت کوي او د افغانستان د اساسي قانون په مقابل کې درېږي. او بیا جالبه خدا ده چې بیرته د حکومت له منځه د هغه کسانو ننګه کېږي، مثلا د بهرنۍ چارو وزیر چې په عین حال کې د حکومت وزیر دی که څه هم قانوني وزیر نه دی، اما اوس عملا د بهرنۍ چارو وزارت په سر باندې نصب دی. هغه د حکومت له منځه بېرته راپورته کېږي او د همدغه باغیانو ننګه کوي.
دغه ستونزه لومړی له بلخ ولایت نه پیل شوله او لړۍ یې ورځ تر بلې ولایتو ته غځول کېږي. حکومت ته څه کول پکار دی؟ په وړاندې باید څه اقدامات وکړي؟
دا څوک چې د والي د لرې کولو تصمیم نیسي هغه هم حکومت دی، او څوک چې نه مني دغه پرېکړه هغه هم حکومت دی، ځکه دا حکومت خو جوړ همداسې دی. اوس د دغسې حکومت نتیجه همدغسې وي، اما په ځانګړې توګه جمهور رئیس ته په کار ده چې خپل موقف په دې کې ډېر واضح کړي. که چېرې دلته د افغانستان، البته زموږ له نظره د افغانستان اساسي قانون نافذ دی او ټولې باید رعایت کړي، اما جمهور رئیس باید خپل موقف واضح کړي چې که دی په دې باور واوسېږي او په دې کې قاطع واوسېږي چې د افغانستان اساسي قانون نافذ دی، نو دغه کسان ته باید واضح ووایي چې څه شی د ملي وحدت د توافقنامې په نوم باندې هېڅ شی وجود نه لري. بیا خو د اجرایي ریاست موجودیت هم د سوال سره مخامخ دی. بیا ټول هغه وکړي چې د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې سوي، دا ټول د سوال سره مخامخ دي، او جمهور رئیس باید قاطع موقف ونیسي او خپل هغه اشتباه څلور کاله مخکې کړی او هغه اوس هم کولی شي جبران کړي. اما که جمهور رئیس له بلې خوا نه د موافقتنامې مسله هم مطرح کوي او د اساسي قانون مسله هم مطرح کوي، دا خو بیا په خپل یو تناقض سره جمهور رئیس مخامخ دی.
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د مشر وروستۍ څرګندونې ردوي. د پاکستان د پوځ مشر په مونشن کې یوې نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي، خو هغه زیاته کړه چې دا ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل پاکستان ورخطا دی او غواړي په دې ډول څرګندونو د نړیوالو پام بلې خواته واړوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کویټ شورا حقانی ډله، القاعده او نورې ټولې ترګرې ډلې په پاکستان کې دي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر په افغانستان کې د ترګرو ډلو د خوندي پټنځایونو په اړه د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د نوموړي ورختایي او په هغه هیواد د فشارونو پایله بولي. وایي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه اعتراف کړی. ښاغلي وزیری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکي په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د څرنګ والی او موجودیت په اړه ثابت نظر نه لري.
اساسي خبره ده چې پاکستان د فشار لاندې د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او په دې اخرو کې په فرانسا کې په دې باندې خبرې کیږي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نوی تروریستي مرکز نشته، د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي. د کوټې شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
دی وایي په افغانستان کې د ناټو غړي هیوادونه وضعیت له نږدې څاري او نړیواله ټولنه دې نتیجې ته رسیدلې چې اصلي ستونزه په پاکستان کې ده. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د شنبې په ورځ د جرمني په مونیخ ښار کې یو نړیوال امنیتي کانفرنس ته د خبرو پر مهال ادعا کړې چې پاکستان په خپله خاوره کې القاعده، طالبانو او جماعت الاحرار ډلې ته ماتې ورکړې، خو د افغانستان لخوا دوی ته ګواښ په خپل ځای پاتې دی. نوموړي وویل پاکستان د ترګرو پر وړاندې بېلابېل اصلاحي اقدامات کړي، خو دا ډلې لا هم په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه لري. باجوه ویلي په پاکستان کې له 130 حملو نه 130 په افغانستان کې پلان شوي او دوی له دې اړخه ډېر زیان لیدلی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون په پاکستان کې یوې غونډې ته ویلي چې له افغانستان نه پر پاکستان د کېدونکو حملو تر شا د هندوستان لاس دی. خواجه آصف ویلي زموږ په ختیځ کې پروت دښمن هندوستان زموږ لویدیځې پولې هم ګواښي. خو د پوځي او امنیتي چارو افغان کارپو ګلنبی احمد زیوی په داسې حال کې چې د پاکستان اصلي څیره ښکاره شوي، هغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې فکر بدلول غواړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دغه هدف لپاره پاکستاني استخبارات ان په خپل هیواد کې هم حملې پلانوي او پړه یې پر افغانستان اچوي.
دوی اصلا لیوی خانه وزر وړاندې کړي، لیوی خانه حیاتان راځي دلته دنیاوالو ته ورځي، هلته لابي کوي، ورته وایي چې موږ په دې خبرو کې نه یو او له بل طرفه په موږ باندې خپله ملامت اچ. زه په یقین درته وایم چې هغه پاکستان او هغه ډلې چې د دوی له حمایت نه برخوردار دي په نظامی موټرو کې انتقال کړي دي، په نظامی اډو کې په پیښور او نورو ښارونو کې ځای بدل کړي تر څو خپل عملیات وکړي او بیرته یې راوړي خپل ځای کې.
دی وایي په پاکستان کې د تورستي ډلو د څرنګه فعالیت په اړه نړیوالو ته مهم اسناد سپارل شوي او په دې برخه کې د هغه هیواد څرګندونې نور چاته د منلو نه دي. ښاغلی احمد زی وړاندیز کوي چې نور باید د پاکستاني چارواکو په خبرو باور ونه شي او نړیواله ټولنه او افغانانې پر وړاندې یو موټی ودرېږي.
له کابله یوسف خان زدران راپور راکو. له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د مخدرو موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی. د دې مرکز مشر اوبخی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې داسې شبکې نیولې دي چې حتی ځینې کسان یې نورو هیوادونو ته د مخدرو موادو د قاچاق په خاطر استخدامول. خان محمد سین او په دې اړه تفصیل.
له مسکراتو او مخدرو موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي له کومې ورځې راهیسې چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې نورو هیوادونو ته د مخدرو موادو د قاچاق موضوع ورسپارل شوې، لاسته راوړنې د پخوا په پرتله زیاتې دي. د دغه مرکز د خبرونو رئیس احمد خالد موحد د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستۍ څو میاشتو کې په دغه نړیوال هوایي ډګر کې د مخدرو موادو د قاچاق سبان دی 130 قضیه چې 150 کسانو پورې اړه درلوده بررسی کړي دي. خاغلی موحد وویل د مخدرو موادو د قاچاق د قضیو دغه شمېره ښیي چې له دې لارې بهر ته د مخدرو موادو قاچاق د پخوا په نسبت زیات شوی دی. خاغلی موحد د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نیول شوو مخدرو موادو په اړه وویل
حدود 86 کیلوگرم مواد هروئین خالص
است. شاوخوا 8 کیلوگرم خاص هروئین، 4 کیلوگرم چرس او 1 کیلوگرم شیشه ده. هروئین کیفیت لرونکی دی او قاچاقکوونکو غوښتل د نسل لارې هندوستان ته یوسي. سربیره پر دې چې د قضیې اړوند څلور شبکې چې ځینې کسان یې بهر ته د مخدره موادو قاچاق ته استخدام ول هم نیول شوي دي.
د بوبل د روان کال د دلوي په میاشت کې د مرکز او ولایتونو په کچه د مخدره موادو 50 قضیې چې دوه خزو او یو ایرانی تابع پورې اړه درلوده بررسی کړي او پتړه وي 950 کسان نیول شوي دي. خاغلی موحد دا هم وبل پر دغو کسانو اړوند ابتدایي محکمې له 2 کلونو نه نیولې تر 40 کلونو پورې د بند حکم کړی دی. له مسکراتو او مخدرو موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې دغه قضیې د روان کال د جدي په میاشت کې 55 وې. د چارو پوهان سره له دې چې په دې برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو هسې ستایي خوایي، په افغانستان کې د مخدرو موادو د کیښت، تولید او قاچاق موضوع سیمه ییز او نړیوال اړخونه پیدا کړي او د شته ستونزې هوارولو ته په کار ده چې د سیمې او نړۍ هوادونه په ګډه سره مبارزه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
په دې ډېر لاسونه اوږدوي دي، ډېر قوي تدابیرو ته ضرورت دی. زموږ د پولیسو، زموږ د عدلي او قضایي سیستم تر واک نه وتلی خبر ده. په نړیوال کچه زموږ سره مرستې ونیسي. زموږ ملي پولیس او زموږ څارنوال او محاکم په یوازینۍ ډول سره به ډېره ګرانه وي چې اوس وایي دغه قاچاق او دغه د مخدره موادو کش پروسس او ترافیک مهار.
د افغانستان د مسکراتو او مخدرو موادو پر ضد مبارزې مرکز په 1994 لمریز کال کې تاسیس شو. د دغه مرکز مسؤلین وایي د تاسیس له نیټې راهیسې 921 میله وسله، په سلګونو لاسي او درانه بمونه، 21 راکټونه، د قاچاق کوونکو څخه باندې 2000 نقلیه وسایط، په زرګونو مرمۍ او داسې نور نیولې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ، خو اوس یو بل موضوع لرو. د اروزګان د مرکز ترینکوټ ښار هټیوال وایي چې کاروبار په ټپه درېدلی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دې وروستیو کې هلته کاروبار خراب شوی، ځکه چې اکثر دوکانونه نورو سیمو ته لیږدول شوي دي، هغو سیمو ته چې اکثره پکې د وسلوالو مخالفینو ولکه ده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ښار ته وتلی او له خلکو سره یې خبرې کړې.
د ترینکوټ ښار اوس خپل رنګ له لاسه ورکړي، ځکه هر ورځ هټیوال ترې تیښته کوي او د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې خپلې هټۍ خلاصوي. په دغه ښار کې پاتې ځایي هټیوال وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی او ګټه وټۍ نسته او لاس تر زنه ورته ناست دي. د یو لامل په دغه ولایت کې نامني د ناپیژند وسلوالو له لوري د هټیوالو لوټل او پر ترینکوټ ښار باندې د ولسوالۍ او لیرو پرتو سیمو لارو تړل کېدل یادوي. دغه هټیوال وایي دوی هم اوس اړګي چې د ترینکوټ ښار څخه خپلې هټۍ نورو سیمو ته ولېږدوي.
هیڅوک په موږ کې غور نه کوي. دا د لارې برا باندې بندې کړي دي، په هغه غره باندې اوړي اړه فاله کړي، زموږ بازار یې وران کړي دي. په خوا مې د ورځې لک لک سودا کوله، موټر به مې په اوسه کې خالي کوي، دوه مې خالي کوي، دوه موټر راته ولاړ دي. اوس د هغې چلوم پورې مې اډې ته بار کړي، په 1500 روپۍ مې اډې ته بار یو.
ښار کې مخکې یو دکان په کریا هیڅ هم نه پیدا کېدل، چې په هر څو باندې وایي خلک به بلادوي پر وجه د کریا دکان پیدا کېدي. اوس په هر څو کې شش ډېر دکان خالي ولاړ دي چې څوک نسته.
د ښار دغه هټیوال اوس دولت ته خواست کوي چې امنیت یې خوندي کړي او لارې دې ورته خلاصې کړي او د هغه هټیوالو مخه دې ونیسي چې د ترینکوټ ښار څخه خپلې هټۍ باسي. د ښاروالۍ د ځایي ادارې مسؤلین هم دغه چارې اندېښمن کړي او وایي که دغلته د هټیوالو غم ونه خوړل سي نو د ترینکوټ ښار به پالت سي. د ترینکوټ ښاروالۍ سرپرست عبدالجلیل سمیم ازادي راډیو ته داسې وویل:
اوس د مثال په ډول باندې خپلې پر بازار باندې پر مرکز باندې دومره تاثیر اچولی دی. نو کله چې په بازار کې هغه کسان نه وي چې دلته دکانداری کوي، هغه کسان نه وي چې دلته خرید و فروش کوي، هغه کسان نه وي چې دلته مال اوړي، نو ښاروالي به خپل عواید د کومې خوا کې؟
ولایتي اداره بیا دا نه مني، خو هټیوالو ته ګواښ کوي که کوم څوک د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې غیر قانوني هټۍ خلاصه کړي، نو د افغان پوځ له لورې به په نښه سي. د والي مرستیال عبدالواحد پټان:
دکانداران تاسو ویلې چې لا بازار تړي، بازار خلاص دی، بازار کې کوم مشکل نشته. که چېرته زموږ په داسې ساحه کې چې هغه د پلان مطابق باندې نه وي او مخالفین پکې بازار جوړ کړي او یا شی جوړ کړي، هغه ودانۍ به د منځه ځي، بیا حق د شکایت هم نه لري. که بازار جوړ کړي بازار به ړنګېږي.
هټۍ والی یادی خبرې پر داسې مهال کوي چې له تېرو دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي، چې ورسره د ټولو ولسوالۍ لارې هم وسلوالو طالبانو له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن له زیمبابوې سره د یو ورځنیو 15 لوبو په وروستۍ لوبه کې 241 منډې وکړې او 9 لوبغاړي یې وسوځېدل او 50 اوبره یې پوره کړل. دا لوبه څنګه وه؟ د بحث لپاره زما همکار صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزی صاحب، لوبه خو تاسو ولیدله، د سکور 241 څنګه دی؟
د شارجه په میدان کې چې له دې وروسته به کېدای شي رطوبت نور هم زیات شي، 241 سکور د بیرته چیسنګ لپاره یا د بیرته ترلاسه کولو لپاره ډیر عالی سکور نه دی. خو که د افغان لوبغاړو بالینګ برخې ته وګورو، د افغان لوبغاړو بالینګ تبان چې تر بیټنګ پورې قوي دی او کولای شي چې د زیمبابوې لوبغاړي رایسار کی. خو زیمبابوې هم تکړه لوبغاړي لري او که پارټنرشپ جوړ شي نو 241 ډیر زیات سکور نه دی د افغانستان لپاره په ډیفند کې یا دفاع کولو کې.
همدې میدان ته په پام سره چې تاسو یې خبره کوي، یو ایډیال یا مطلوب سکور به څو وای؟
د پاول اننګ کې تر 300 شاوخوا په دغه میدان کې جوړول ډیر ښه، لکه چې افغانستان په یو ورځ کې 303 شو کړو، برته د زیمبابوې لوبغاړو هغه سکور پوره نه شو کړل. نو په 250 پلس یا له 250 نه پورته 260 او یا وتیا تر 300 پورې دغه سکور په دویم میدان کې بیا ډیر کم چیز کېږي، ځکه چې هلته رطوبت زیاتېږي، بال به خوېږي د فیلډرانو له لاسه او سخته به وي چې بال رایسار شي، نو د بیټنګ لپاره ګټور تمامېږي وروسته د شپې. نو درې سو شاوخوا ډیر ښه سکور دی خو نه دی شوی په دې میدان کې.
او لوبه څنګه و؟ وروستی سوال د افغان لوبغاړو.
افغان لوبغاړو نن البته باید ووایم چې درې تبدیلیان راغلي په افغان ټیم کې. جاوید احمدی راغی د احسان جنت په ځای چې شپږ اویا منډې وکړي او ډیر ښه ثابت شو. سمیع الله شینوار راغی چې ښه سکور یې ونه کړل او یو بل لوبغاړی هم په اخر کې راغی، شاپور زدران، چې هغه به وروسته په بالینګ کې راځي. نو دوی چې تبدیل شوي دي تر اوسه پورې ښه ښکاري، نو وګورو چې څه کیږي.
ډیره زیاته مننه صفی الله ستانکزی. قدرمن اوریدونکو، ستانکزی تل د سپورت اړوند خبرونه تعقیبوي او له کرکټ سره خو مخصوصا خاصه علاقه لري. د خبرونې په وروستۍ برخه کې بیا هم کرکټ. د پاکستان د کرکټ ستوری او د مخالف ګوند مشر عمران خان ویل کیږي چې د دریم ځل لپاره واده وکړ. دا دریم واده له هغې ښځې سره کړی چې د ورڅخه د خپل سیاسي او شخصي ژوند په برخه کې مشورې غوښتې. نوریاس نوری او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د کرکټ وتلې ستوري او د مخالف ګوند مشر عمران خان دریم واده له شپږ کلنې بشرا وټو سره چې د ورڅخه د خپل شخصي او سیاسي ژوند ښه کېدو لپاره سلا مشوره اخیسته کړی دی. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د یکشنبې د ورځې ناوخته دا مسله تایید کړه او ویل چې عمران خان دغه واده په لاهور ښار کې په خصوصي مراسمو کې وکړ. د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې د عمران خان د ګوند غړو ویلي چې میرمن وټو چې د څو ماشومانو مور له خپل پخواني میړه سره له شاوخوا دیرش کلونو ګډ ژوند کولو وروسته بیله شوې ده. خو دا نه روښانه چې عمران خان د دغې جوړې د ګډ ژوند د پای ته رسېدو سبب شوی که تر شا یې نور عوامل شته. عمران خان چې په 1992 کال کې د کرکټ په برخه کې د پاکستان لپاره اتلولي خپله کړې وه، څلور کاله وروسته یې د پاکستان د تحریک انصاف په نوم ګوند تاسیس کړ. لوله سکلونو سیاسي مبارزي ورسته د هغه ګوند 2013 کال په انتخاباتو کې ډیر خوځلیت او د پلسګونو څوکیو په ګټلو سره د هیواد ملي اسمبلی ته لار پیدا کړه. عمران خان په 1990 ملسزه کې د جیمیما ګولسمیت په نوم د یو برتانوي میلیونر لور سره واده کړی و چې له 9 کلونو وروسته دواړه سره بیل شول. عمران خان د دوهم ځل لپاره په 2015 کال کې له یوې پاکستاني ول اصله برتانوي سره چې د درې اولادونو مور و واده وکړ چې یوازې یو کال دوام وکړ. عمران خان چې د سپورت په دوران کې هغه تل خزو سره د نږدې اړیکو د پالون کې ځوان لوبغاړي په توګه کتل کېدل، د سیاست په ډګر کې یو داسې محافظه کار تګلاره غوره کړې چې له پاکستاني طالبانو سره پر سولې ټینګار کوي او مذهبي ځواک هم خپلوي.
ډیره مننه قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبري